السلام علیکم د سحر وبچی دی زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې او ریډیو ترابولم. نن پنځشنبه د 1499 هجری المریس کال د ثور شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت ل 14 سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. افغان حکومت وی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې د اندېښنې په جواب کې وایي چې د نړیوال او په همکارۍ او د سیمې د هیوادونو په سطح به د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په پام د امریکا د استازو د جرګې مشر په واشنگټن غږ کړی چې جګړې ته داخل نشي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتو ویزه ترلاسه کوي. د افغان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ور وپیژني. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا ویزه ترلاسه کوي. د دې لایحې له مخې به د مهاجرت 4000 ځانګړي ویزې د سپتمبر تر 10 هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له امریکایانو سره کار کړی او اوس یې ژوند له خطر سره مخ دی ورکړل شي. په دې لایحه کې د هغې پخوانی مسودې د دلایلو د معلومولو غوښتنه هم شوې ده چې پکې افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو له ورکولو ډډه شوې ده. د امریکا ان پی آر راډیو نږدې دوه اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغو افغانانو چې له امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی 85 کې ویزې ګرځولې دي. تیر کال امریکا 1650 ویزې افغانانو ته ورکړې. وړم کال دغه شمېره تر 4000 لوړه وه. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمناسیوم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د دې جمناسیوم د ډبرې د ایښودو په مراسمو کې ویل چې بلاخره به د پکتیا لوبغاړي د لوبو لپاره یو عصري ځای پیدا کړي. دا جمناسیوم په 3500 متره مربع ځمکه ودانیږي چې 80 میلیونه افغانۍ به پرې مصرف شي. په دې جمناسیوم کې ټاکل شوی ده چې د 3000 لیدونکو لپاره ځای وي. د دې جمناسیوم یو چارې به د جوړېدو چارې به د یو کال په ترڅ کې بشپړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لیګ ته 2 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر افغان لوبغاړي یو بهرني لیګ ته معرفي کیږي. راشد خان، محمد نبی او قیس احمد هغه درې لوبغاړي دي چې په خوا یې د ویسټ انډیز یا کرابین په کرکټ لیګ کې لوبې کړې دي. دغه لیګ ته به نور افغان لوبغاړي د افغانستان له ملي لوبډلې تر 19 کلونو لږ عمر ټیم او د افغانستان له یو شمېر مشهورو لوبډلو څخه معرفي شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. جواد ظریف پرون په توکیو کې له جاپاني چارواکو سره د کتنې پر مهال امریکا تورنه کړه چې په فارس خلیج کې په غیر ضروري توګه کړکیچ زیاتوي. ظریف وویل د امریکا لخوا د وضعیت پیچلی کول د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی او زیاته کړه چې نړیوالو څارونکو ویلي چې ایران دا موافقه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې له دې موافقې ووت او انتقاد یې وکړ چې د دې موافقې شرطونه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په خلیج او منځني ختیځ کې خپل پوځي ځواک زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د خپل سفارت هغو مامورانو ته چې اساسي او اړینې دندې نه لري له دې هیواد څخه د وتلو امر کړی دی. خو متحده ایالاتو او ایران دواړو ټینګار کړی دی چې جګړه نه غواړي او ولسمشر ټرمپ له ایراني چارواکو غوښتي چې مذاکراتو ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د 10 صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. پوتین پرون د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلین سره د سوچي په ښار کې د ګډې خبري غونډې پر مهال وویل چې څرنګه د امریکا کورني سیاست شرایط اجازه ورکړي، روسیا دې ته چمتو ده چې له واشنگټن سره خپلې اړیکې عادي کړي او مقابل لوری هم دې ته حاضر دی.
Могу сказать, что, ну, во всяком случае, мы так чувствуем. امریکا
دی ویزه د خپل امریکای شریکانو چمتواله ل روسیې سره د اړیکو د خکېدو لپاره یو مخ احساسوم. ولسمشر پوتین د سه شنبه پر د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ته هم ویلیو چې هیله من ده د مسکو او واشنگتن اړیکې یو مخ برتخشي او د ده په باور ولسمشر ترامپ هم دا غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ روانه اونۍ ویل چې د غواړي د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل ترڅنګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. او وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلینډ کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټیکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په پاریس کې د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او مایکروسافټ د شرکتونو د رئیسانو کوربه و. دغو شرکتونو د کراسټ چرچ په نوم یو تړون لاسلیک کړی دی چې پلی کېدلې اجباري نه دي. د مارچ په میاشت کې یو وسلوال چې په خولۍ کې کمره ایښې وه او د فیسبوک له لارې یې ژوندۍ خپرونې کولې، د نیوزیلینډ په کراسچر ښار کې پر دوو جماعتونو برید وکړ او یو 50 کسان یې وژل. تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مو چل اورئ. روسی چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر پړندې خنه څرګند کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالو په همکاري او د سیمې د هیوادونو په کچه به د سولې لپاره هڅې وشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمیر د افغانستان د سولې په اړه ځینې اندېښنې موجودې دي.
یکی از موضوعات بحثشان موضوع اجماع منطقه‌ای برای صلح بود و نگرانی که در راستا وجود داره.
کشمیر خلق دولت مشر انتخابات و نماندانو و ملی والی حکومت ترمنز اختلافات و اندیخمن کردی او دو دوی پا خبره چی د افغانستان و سنه وضعیت د خپلمنځي اختلافات و تحمل نلری. ل افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو یا د بیا کتنې بهیر د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو.
په تیرو اتلسو کلونو کې هغه څه د باندې د سلو میلیاردو ډالرو څخه زیات دي. دا مرستې په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ پړ هم په همدې خبرونه کې اوري. د خبري مچلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. روسی چارواکو د افغانستان د سولې بهیر ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب ویلي دي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي او د سیمې د هیوادونو په کچه به هلې ځلې پراخې کړي. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادو اندېښنو ته د پاملرنې ژمنه وکړه. د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب په کابل کې د روسیې د سفیر الکساندر مانتیچسکي سره پرون د خپل کار په دفتر کې د دوه اندیشنو په اړه خبري وکړه او ویل چې د اندیشنې بل نړیوال ټولنې سره شریک کړي. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
درې دیدار در مورد موضوعات مشترک
په دې لیدنه کتنې کې د دواړو هیوادو د ګډو موضوعاتو په اړه او د حقیقي غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده چې د سیمې د ملي امنیت سلاکاران د روسیې په اوفا ښار کې راغونډ شي خبري او بحثونه وشول. د دوی د بحث یو موضوع هم د سولې لپاره د سیمې په کچه اجماع و او کومې اندېښنې چې په دې برخه کې شته. ټاکل شوې ده چې د روسیې په اوفا ښار کې د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه راتلونکې میاشت ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره د ملي امنیت سلاکار تر خبرو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي ښار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل پیچلې شوی دی او د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ د پیاوړي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د واک توازن یو مهم اړتیا بللې ده. خود امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو لولسمشر پوتین سره غړي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان په برخه کې د ماسکو او واشنگتن دریز سره نشته دی. زموږ شمیر همکاري ډیره عالی دي. د شمالي کوریا او افغانستان په برخو کې مو ښه کارونه کړی دي. د تروریزم پر ضد مو غړي هڅې کړې. د هغه شیان دي چې همکاري پکې زیاتولې شو او زه پوهیږم چې موږ دا چانس لرو چې د ستراتیژیک امن په اړه خبري وکړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون هم په سوچ کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن سره د خبرو پر مهال وویل چې ماسکو او واشنگتن له دې سره دلچسپي لري چې د افغانستان ستونزه هواره شي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې روسي چارواکو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د افغانستان د حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي چې د سولې د خبرو په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو شمیر خلک د ولسمشری انتخاباتو نوماندانو او ملي یووالي حکومت ترمنځ اختلافات اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یو شمیر ټینګار کوي چې د سرپرست حکومت مخالف دی او باید انتخابات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې ختم بولي. خو ولسمشری ماڼۍ بیا دغه وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف چاره بللې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندانو د ملي یووالي حکومت ترمنځ فکری اختلافونو د عادي وګړو پر ژوند اڅویرې غوړولې دي. د پلازمین یو شمیر اوسیدونکو د ملي یووالي حکومت پر بدلون او موقت حکومت ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره د دغه حکومت په دوره کې نامنی تعصب او ټولنیز او بی عدالتي پراخه شوې ده. د پلازمین یو اوسیدونکو غلام سخی
حقیقت کې یو حکومت نه و به خوب است. کدام حکومت؟ حکومت عدالت اجتماعي داره، حکومت آزادی مطلق داره، حکومت تعصب ندارد. این حکومت هر چی دارد. بله حکومت موقت به یک حکومت عادل به سیاه و سفید فرق نباشه پیش.
خود کابل خار یو شمیر نور اوسیدون که بیا سرپرست حکومت در افغانستان شاتک بولی. سید ملک پسرله:
ما حکومت موقت بر من قابل قبول نیست و ما موافق با انتخابات هستم. انتخابات یا از طرف مردم انتخاب شو، هر کسی باشه، ولا و اشرفانی دوباره شو یا کسی دیگه باشه.
دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې د ولسمشری د نوماندانو شورا د ملي یووالي حکومت کار د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته ختم بولي او ټینګار کوي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت د کار دوام به په هیواد کې د کړکېچ لامل وګرځي. د ولسمشری د انتخاباتو دیارلس نوماندان دغه شورا په چوکاټ کې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د یو سرپرست حکومت په جوړېدو ټینګار کوي. د دغه نوماندانو له ډلې احمد ولی مسعود وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف رامنځته شوی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته اړینه ده چې سرپرست حکومت جوړ شي. دی وای د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون خلاف او ښاغلی اشرف غني ولسمشر شو او دوی ونه شو کړای چې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. نو له همدې امله ده چې د خلکو د باور وړ نه دی، مدیریت تر پوښتنې لاندې دی او ملي مصلحت ایجابي وي چې سرپرست حکومت جوړ شي، ځکه نه کېږي چې هم یو کس د ولسمشر وي او هم نوماند چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دغو نوماندانو د دې وړاندیز په اړه چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د سرپرست حکومت جوړ شي خبرګون ښودلی ویلي دي. د سرپرست حکومت د جوړولو په اړه هر ډول وړاندیز د اساسي قانون او د هیواد د نظام خلاف کار دی. څه موده مخکې د افغانستان سترې محکمې هم پریکړه وکړه چې ولسمشر غني د انتخاباتو د ترسره کولو تر پایه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نور نوماندان چې د دغو نوماندانو د شورا غړیتوب نه لري هم وایي چې د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د ملي یووالي حکومت عمر پای ته رسیږي او ستره محکمه د حکومت د کار د غځولو صلاحیت نه لري. د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماند ګلبدین حکمتیار د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل:
ستره محکمه نه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او نه د دې صلاحیت لري چې حکومت موده وغځوي. که څه هم حزب اسلامي په دې اړه خپل وروستی موقف نه دی غوره کړی چې څه به کېږي له جوزا لومړۍ نیټې وروسته، ولې په دې اړه بحثونه روان دي چې موږ باید څه ډول موقف ونیسو.
د جوزا لومړۍ نیټې ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، هغه نیټه چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنه کاري موده ورسره پای ته رسیږي. اوس ولیدل شي چې څنګه به د دغه ستونزې د پراخېدو مخه نیول کېږي او د حل یوه معقوله لار ورته ولټول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو د نمایندانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو د اکرام الله اکرام ریپورت ورته.
ازادي خبری مجله اوري
لا ملالی بشیر وروچه د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونه د هندستان او افغانستان پر اړیکو تمرکز کړی دی. خبرونه له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وټولو ورسته په دې هیات کې د هندستان پر رول مقاله خبره کړې ده. مقاله نوی ډیلی د پخوانی شوروي اتحاد د هغه مهال د افغانستان د رژیم او لویدیز د یو متحد په توګه یاد کړې ده. د مقاله هغه برخه چې د اوسنی افغانستان یادونه کوي د سولې لپاره د اوسنیو هڅو په اړه ده. د ډیپلوماټ لیکوال پوښتنه کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې به د هند لپاره د یو پرمختګ په معنا وي؟ په جواب کې راغلی چې هند د افغانستان په اړه په خپل پالیسیو کې په دوامدار توګه د ځینو مشخصو موضوعاتو ملاتړ دی او تل یې هڅه کړې چې په دې هیواد کې د بایللو له خطر سره مخامخ نسي. د ډیپلوماټ په وینا له دې سره چې هند تر اوسه له طالبانو سره رسمي خبرې نه دي کړې، خو دا ډول خبرو اړتیا لري ځکه طالبان اوس په افغانستان کې د یو لوري په توګه رامنځته شوی دي. حتی د خبرونې په باور نوې ډیلی کولای سي د طالبانو له یو شمیر پلویانو چې د افغانستان اساسي قانون مني سره اړیکې جوړې کړي. لیکوال استدلال کوي چې ممکنه ده هند په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د یوې متحدې اجماع د رامنځته کولو هڅې وکړي. خو ډیپلوماټ خبرونه د مقالې په پای کې وایي چې له طالبانو سره له مبارزې سره پر یو مهال هند هم کولای سي په خبرو کې او یا هم له طالبانو سره د مذاکراتو د اسانتیا پر مسته کولو کې ښه رول ولوبوي. ترامپ موږ ته د افغانستان د جګړې په اړه د رښتیا ویلو پوروړی دی. دا د واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. مقاله لیکي چې په حکومتونو کې تل د محرمو معلوماتو اړتیاوي، خو ټول حقیقتونه باید له خلکو سره شریک سي. د مقالې په وینا جګړه له ډیرو لویو اقداماتو څخه ده او نو ځکه د امریکا حکومت باید خلکو ته په دې اړه زیات معلومات ورکړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی د ترامپ ادارې تر اوسه په افغانستان کې د نه ختمیدونکو جګړې د وضعیت په اړه کافی معلومات نه دي شریک کړي. مقاله وايي امریکایان د دې مستحق دي چې پوسی سرتیری په کومو برخو کې بریالي دي او په کومو برخو کې شاته راغلي دي. مقاله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو یا سیګار ورستی راپور ته په اشاره لیکي چې وايي پر ګڼو موضوعاتو اجازه نه لري چې په علني توګه وڅېړي. په دغو موضوعاتو کې د ولسوالیو د ثبات ارزونې ته اشاره شوی ده چې د افغانستان څومره فیصد خاوره د حکومت تر کنټرول لاندې ده. مقاله وایي چې دا یوازینی مورد نه دی، بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه هم بشپړ معلومات نه ورکول کیږي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت ته هڅو په اړه هم بشپړ معلومات نه دي شریک شوي. مقاله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ باید د دې هر څه په اړه خپلو خلکو ته ځواب ووایي، ځکه جګړه د کانګرس په خوښه پیلیږي او که کانګرس په دې اړه کافي معلومات ونه لري دا په دې معنا ده چې امریکا د افغانستان جګړه په غیر دیموکراتیکه توګه پر مخ وړي.
په افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې بهیر د دوړو هیوادونو د چارواکو لخوا د روانې اونۍ د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دغو مرستو د بیا کتنې په لومړۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ګډون درلود. د افغانستان د مالی وزارت وی په تیرو 13 کلونو کې په ملکی برخو کې د امریکا مرستې تر 100 میلیارډ ډالرو ډېر دي. د دې وزارت لویان شمروز خان مسجدی سره په دې اړه فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د دې بیا کتنې د هدف په اړه پوښتنه ترې کړې.
هدف زمونږ دا دی چې د متحده ایالاتو ملکی مرستې د افغانستان تر یو ځل بیا وکتل شي تر څو د دغو مرستو مؤثریت، د دغو مرستو اولویت د افغانستان د حکومت د اقتصادي او مالی پلانونو د اولویتونو سره سم کو، تر څو موږ دغه کومکونه په داسې ځایونو کې مصرف کړو چې د هغه نتایج ملموس وي او په داسې مواردو باندې مصرف شي چې د افغانستان بنسټیز سرمایه زیاتې شي او افغانستان خپل اقتصادي وده زیاته کړي، خپل مالی او اقتصادي ځان بسیاینه زیاته کړي. نو خوشبختانه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت هم دا منل نو پاینده څو ورځو کې به دا خبرسي تر سره شي او بیا به ورسته نتایج د خلکو سره ستاسو سره او د دوه حکومتونو سره شریک شي.
بله مسجد صاحب، که دا راتوي چې په ځنګړي ډول د امریکا ملکي مرسي په افغانستان کې په کوم برخو کې تر ډیره کارول کیږي، یعنی په کوم برخو کې دا مرستي کیږي؟
د نظامی برخو را دي خو په ملکي برخو کې تقریبا زمونږ ټول برخي کاغذ د صحت دی، کاغذ بنسټیز چاري دي کاغه د لوړو زده کړو او یا د معرف سکتور دی او یا هم مثلا د هي حکومت ولې دی د بشري حقوقو دی او په ایمرجنسي حالاتو کې د طبيعي آفاتو دی. یعنی تقریبا زمونږ اکثره سکتورونه یا اکثره برخې د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مرستو څخه برخمنې دي.
دا ارقام راکولای شي چې په تیرو اتلسو کلونو کې امریکا له افغانستان سره څومره مرسته کړې ده؟ البته په همدې ملکي برخو کې چې تاسو دا
په تیرو اتلسو کلونو کې په دوانو برخو کې کوم ارقام چې موږ سره موجود وو چې متاسفانه اوس دقیق رقم یې زما سره نشته دی، هغه څه د باندې د سلو میلیارد ډالرو څخه زیات دي او دا مرسته په مختلفو کلونو کې په مختلفو برخو کې ویشل شوې دي.
ستاسو انګیرنه څه ده چې داسې احتمال شته چې د دې مرستو د بیا کتنې وروسته په پاره کې څه بدلون راسي، یعنی کم یا زیات به شي؟
د کمیدو او زیاتېدو په اړه خو تر اوسه هیڅ بحث نه دی شوی. ټول بحث په دې باندې دی چې د دغو مرستو د کیفیت او د ډول د مصرف او یا ډول د پروژو جوړولو باندې خبرې وشي. دغه ټول موارد چې تاسو پوښتنه وکړه هغه به د تخنیکي څېړنو یا د تخنیکي ناستو وروسته معلومیږي. دوه دورې یا درې دورې ناستې به چې هر دوره به مختلفو سکتورونو په څو مختلفو ورځو کې تیری، نو دا یو ډیره مفصله بحث ضرورت لري چې هغه به کیدونکی دی او کیږي به د می د 28مې نیټې څخه شروع کیږي. کله چې دغه بحثونه پای ته ورسیدل او مشترکې نتیجې سره په تفاهم باندې ورسیدلو، بیا وروسته تر هغه معلومیږي چې آیا په مرستو کې زیاتوالی راځي که په مرستو په نویت د کار کې تغییر راځي. تر اوسه پورې په دې مواردو باندې څه بحث نه دی شوی.
بله، مسیس بیا بل پوښتنه لته مطرح کیږي چې تاسو دا ونه وکړه چې امریکا تقریبا 100 میلیارد ډالر د افغانستان سره په ملکي برخو کې مرسته کړې ده، نو په دې اتلو سکلونو کې د امریکا د دې مرستو سره سره ولې افغانستان لا تر اوسه ځان بسیم ته نه دی رسیدلی؟ ولې
ګورې په تیرو کلونو کې متاسفانه دوه ډېر عمده مشکلات موجود وو چې هغه باعث د دې نه شول چې دا ډېر زیات کومکونه چې افغانستان ته راغلي هغه افغانستان په خپلو پښو ودروي. هغه دا وو چې د افغانستان د حکومتونو د نړیوالو همکارانو ترمنځ داسې یوه هماهنګي یا یو داسې یو لیدلوری موجود نه و چې څنګه دغه پیسې چې راځي په هغه سي ځایونو کې مصرف کړي چې هغه په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کړي چې هم اقتصادي وده زیاته شي او هم د خصوصي سکتور د ودې لپاره یو محیط رامنځته شي تر څو خصوصي سرمایه‌گذاری و پانګونه وشي. همدا باعث دی شه چې په هغه اقتصادي چارو کې ورته بابل اکانومي یا د دروغ یا کاذب اقتصادي سیستم رامنځته شم او پیسې راغله او کله چې خارجیان برته وتل، عساکر برته وتل او د دوی سره د پیسې برته وتل، نو د افغانستان اقتصادي رشد او یا خپل ځان بسینه د مدکه سره یو کړل. نو امید مو دا دی چې د دغه تیرونو نو وروسته هر مرسته چې د هر دونر یا بهرنی هیواد څخه په افغانستان سره کیږي هغه به د افغانستان د ځان بساینې د ستراتیژۍ د اولویتونو په اساس کیږي.
د افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د بهیر په اړه مو د افغانستان د مالی وزارت د وان شمروز خان مسجدی څرګندونه واورېده. د امریکا د متحده ایالاتو ایران ترمن د کړکېچ له زیاتې سره د امریکا د استازو چرګې مشرې هم اندېښنه ښکاره کړې او پر واشنگټن غږ کړی چې جګړې ته داخل نشي. په دې ترڅ کې د امریکا په بغداد کې د عادي ویزو ورکول ځنډولي او هغه ډیپلوماټان له عراق باسي چې ډېر اړتیا ورته نه لیدل کیږي. جرمني هم ایران وکړ چې په لسګونو پوځي روزونکو به په سیمه کې د شخړو له امله له عراق بهر کړي. جزئیات له احمد شي براورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی، د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وایي متحده ایالاتونه باید له ایران سره له جګړې ډډه وکړي. نانسي پلوسي پرون وویل سپینه ماڼۍ په منځني ختیځ کې د کانګرس له موافقې پرته د شخړو پر لور ګام نشي اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای هم یوه ورځ مخکې تر دې په جلا جلا اعلامیو کې ویلي وو چې د دوی هیوادونه د جګړې پلوي نه کوي. دا خبری وروسته تر دې وشوې چې د یمن حوثی اخیانو په بی پیلوټ الوتکې د سوریا عربستان د تیرو پر تاسیساتو برید وکړ. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتان کوین پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د دې برید په اړه اندېښنه وښوده. ایران باید حوثیانو ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکولو لاس واخلي. د سعودي عربستان پر تاسیساتو د دې اونۍ بریدونو لانجه پراخه کړې ده او د ملګرو ملتو په مشرۍ د یمن لپاره د ځانګړي استازي مارټن ګریفتس د سولې هڅې زیانمنوي. د ارامکو پونم د عربستان د تیلو شرکت ویل دي چې د حمله خورالش زیان اړولې. په داسې حال کې چې د متحد عربی اماراتو خاورې ته نشته د دوشنبه د ورځې د سلورو بیړیو د تخریب د ادعا په اړه جزئیات نه دي روښانه شوي. په دې ترڅ کې په بغداد کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سفر ټولو هغو کارکونکو ته چې ډېر اړتیا یې نه لیدل کیږي له عراق د وتلو خبر ورکړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل چې د وتلو د خبرداري د عراق د کردستان په پلازمینه اربیل کې هم د کنسولګری مامورینو ته متوجه دی. په بغداد کې سفارت زیاتوي چې د عادي ویزو ورکړه هم د یوې مودې لپاره ځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تروریستي ګواښونو اختطاف او وسلوالو شخړو له امله د امریکایي اتباع هم عراق ته د اوس لپاره سفر نه کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو سناتورانو د هغې لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې په زرګونو افغانان د امریکا د متحده ایالاتونو ویزه ترلاسه کوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمنازیم د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ویسټ انډیز لیګ ته 22 حرفه‌ای لوبغاړي ورپیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو سره سره تهران بیا هم له زغم کار اخلي او د موافقې ته ژمن دی. د روسیې ولسمشر پوتین وایي ښایي په جاپان کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو برید وشو، د نړۍ د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د ګوګل، فیسبوک او یوټیوب په شمول ژمنه وکړه چې د ترهګرو ډلو ریښې به د انټرنیټ په شبکو کې وچې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول ووري. او که انټرنیټ لرئ نو په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
درنور دن کو زدا شی بعد کوټ ولسوالی کی ما کوټ خایسته ولسوالی د دلته غرب ده. یو سپینګره کار سره ده لد سره به وغه کی ګوسته سنم څه ده یو څه کوي.
زمانو محمد غنی ده د فقیر زوی ما د کوټ د کلاجات وسیدون کی ما او شیبا ستاسو خبري ال سره په خبرو لګی ما
څه کار کوي
دلته اس کاروبار نشته زمنګا بس هغه دغه زامنم اردو کې دي او ته زامنم شکر دی محلیانو کې دي او دغه خپل وطن ساتو بس دغه کار او کسب دی او خپل غنم کرو او خپل پټی کرو بس دغه کاروبار دی.
خپل یې نه خپل د پټیو کاروبار کوي
په خپل د خپل پټو کاروبار کوم او زامن مې یو دو په اردو کې دی یو شهید شو یو لا ژوند دی یو بل په محلیانو کې بس هم دغه کاروبار هم دی کاروبار کو دا
څنګه دی ژوند په کوټول سوالای کې
کوټول سوالای کې ډیر ښه ژوند دی الحمدلله اوس دا تاسو ګورئ شمنګ په دې رزګي کې ګرځو اوس الحمدلله دا د موږ د تور غر په خوا کې ولاړیو کنه تاسو موږ ګوره تور غر سره ولاړیو بس کلار خپل ژوند کو شکر د آرام ژوندم دي.
هغه وخت کې چې جنگ ودلته څه کیسه وشوي څه پیخي وشوي تاسو څه کول هغه وخت
هغه وخت چې جنگ موږ د دې ځان لاړو جلال آباد کې دغه شو ماجر شو او دلته به خلک لاړو له څوک په شپې را تختې دا څوک ورته هغه ول سوال سره هغه چوک واغ چوک سره به خلق به الهاله حکومت ټول پاک شو چې سید رحمان جی دی ول سوالی لراغه بس منګه ټول ور سره راغلو هغه مو کو پاسونه مو کو کسان مور کړ دغه لدا خیزش لم کسان ور کړ درې څلور زره کسان خیزش کی شو به راغه نه پس یو څلور سو محله موږ له منزور کړو نور هر سره په خپل کور کې خپل کار او ژوند کوي خلک.
ځواني کې مکوټ کې څه کول دا هغه وخت کې څه کراته و کې چې دلته څه حال
ځواني کې اوس په خپل په مکتب کې عمر امل خان لیسې کې په مکتب مې ویلو د دوه سم سم نه خلاص شو الحمدلله او خبره دا چې بیا مهاجر شو پاکستان له لاړو هلته خپل مزدوري او کاروبار کول او اوس دا بیرته راغلی په خپل وطن کې خپل آرام ژوند کې خوشاله الحمدلله.
تاسو د وخت کوټ چې ماشومتوب مو کې تیر شوی چې ځواني مو کې تیر شوی له سر زمره فرق لري
اما غزه اس پرخه نامه خدا نشته که په خوا غونډه وخت په منګه بیا خدای را وړي دي اما غزه خوشاله ژوند ورام ژوند ګور هغه زینو کې منګه پوسی ده پوری سرونه دي هغه زو منګه پوسی منګه خپل خلک پکې پراځي زلوریم سو کسان منګه د کوټ دلته دي الحمدلله بس دا کوټ ساتنه کوي
مننه خوشاله وسه
خدای دې خیر درک سلامت
تاسو زموږ غکله ازادي رادیو اورید دوهمه سهارنۍ خبری مشلې د وړاندې کولو لپاره فرشتنګا سټوډیو ترغلي فرشته جانې بخیر.